سلامونه سهار مو بخیر. زه صفی الله ستانګ زایم د ازادي راډیو دغه خبری مجلې ته خراغلاست ویم. نن دوشنبه د 1400 کال د خبرګولی جوزاش په گشتمه د 2015 کال د جون 14مه پیل په خبرونو کوو. نن پر ایران د اسرایلو د بریدونو څلورمه ورځ ده. د پلازمینې تهران په شمول لګڼو ښارونو د ډیرو اهدافو د لګیدو او خلکو ته د مرګ ژوبلې د رسیدو راپور نه ورکول کیږي. د ایران د روغتیا وزارت تایید کړی چې په تیرو څو ورځو کې لږ تر لږه 240 کسان وژل شوي او 1200 نور ټپیان دي. ایران هم پر اسرایلو خپلو ځوابي بریدونو ته دوام ورکړی. یو وار بیا تیره شپه په حیفا او څو نورو سیمو د ایران توغندي لګیدلې. د ایران د تازه بریدونو له امله لږ تر لږه 9 اسرایلیان ټپیان شوي. په مخکنیو ورځو که د لږ تر لږه 1400 اسرایلیانو د وژل کېدو او د څه باندې 200 نورو د ټپیانیدو راپور ورکړل شوی و. ملګرو ملتونو اعلان کړی چې په افغانستان کې نږدې 10 میلیونه خلک د خوړو د کمښت په سبب له سختې خوارځواکۍ سره مخ دي. د دغه سازمان څو ادارو له هغې ډلې یونیسف، WFP او د روغتیا څانګې په دې اړه پرون یوه ګډه اعلامیه خپره کړې ده. په اعلامیه کې د دې وضعیت لاملونه په عمده توګه کمزوری اقتصاد او طبیعي پیښې لکه وچکالۍ یادې شوي دي. طالب چارواکو له یو چینایي سیلانی سره د ناسم چلند په خاطر یو کس نیولی دی. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان سیف الاسلام خیبر په خپله ایکس پاڼه باندې د فیاض الدین په نوم د یو کس د نیولو خبره تایید کړې. هغه ویلي چې نیول شوی کس د اختر په ورځ په جلال آباد کې له یو چینایي وګړي سره غیر مناسب حرکت ترسره کړی و. په رسنیو کې یوه ویډیو لاس په لاس کېږي چې ښکاروي په موټر کې ناست چینایي وګړی دی و افغان ځوان لخوا ځورول کیږي او څو واره په مخ او سر لاس تیروي. د طالبانو له واکمنېدو راهیسې ګڼ چینایي سیلانیان افغانستان ته سفر کوي. طالبان هم له چین سره د خپلو سیاسي او اقتصادي اړیکو د پراخولو په هڅه کې دي. خبرونه مو اوریدل د ازادي راډیو ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشي. دا خبرونه تم لوستل شي. ورزو د پروګرام د مطالبه معرفي ته امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د اسرائیل او ایران ترمنځ د یو تړون هیله مند دی. د ایران او اسرائیل بریدونه څلورمې ورځ ته داخل شوي. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې د خوړو د کمښت په خاطر باندې نږدې 10 میلیونه خلک له سختې خوارځواکۍ سره مخ دي او پر ایران د اسرائیلو د بریدونو د دوام په خاطر ګڼ افغان سوداګر اندېښمن دي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا ما مخراغلاست وایم. راځو اول مطلب ته. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویل هیله لري چې اسرائیل او ایران یوې معاملې ته سره ورسیږي. ولسمشر ترامپ چې په کاناډا کې د G7 سرمشریزې ته د تاک پر مهال له خبریالانو سره غږېده زیاته کړه چې امریکا به د اسرائیلو د دفاع ملاتړ ته دوام ورکړي. زه هیله لرم چې یوه موافقه وشي. زه فکر کوم چې دا د یوې موافقې وخت دی او موږ به وګورو چې څه پیښیږي. ځینې وختونه باید سره مبارزه وکړي خو به ګورو چې څه پیښیږي. رویټرز لیکلي ترامپ دا پوښتنه بې ځوابه پرېښوده چې آیا له خپل متحد اسرائیل یې غوښتي څو پر ایران بریدونه ودروي. تر دې مخکې ولسمشر ترامپ د ایران د رهبر آیت الله علي خامنئي د ترور لپاره د اسرائیلو طرحه ویټو کړې وه یا نوی یې منلې. دا خبره د ترامپ له دې اقدامو دوه با خبره امریکایی چارواکو د نوم د نه خولو په شرط رویټرز ته کړي. نن پر ایران د اسرائیل د بریدونو څلورمه ورځ ده چې ورسره مهاله د پلازمینې تهران په شمول لګڼو ښارونو د ډیرو اهدافو د لګیدو او خلکو ته د مرګ ژوبلې د رسیدو راپور نه ورکول کیږي. د دوشنبه سهار وختي د ایران په څو ښارونو کې د چاودنو او ورسره د دافع اواد سیستمونو د فعالېدو غږونه اورېدل شوي. د ایران دفاعي سیستمونه د اسرائیلو د بریدونو د دفاع او شنډولو په هڅه کې دي خو په اکثرو مواردو کې پاتې راغلي. د اسرائیلو پوځ د دوشنبه په سهار وختي اعلان کړی چې دوی د ایران په پلازمینه کې د توغندیو د وشتلو په مرکز بریدونه کړي. څو ساعته وړاندې هم اسرائیلي پوځ تایید کړی و چې دوی د ایران د وسلو د تولید په څو ځایونو پراخ بریدونه کړي. اخو د ایران د روغتیا وزارت تایید کړی چې په تیرو څو ورځو کې د اسرائیلو په بریدونو سره د وژل شوو کسانو شمیر لږ تر لږه 240 تنو ته پورته شوی دی. دغه وزارت د عامه اړیکو او مطبوعاتو رئیس حسین کرمانپور په خپله ایکس پاڼه دا خبره کړې. هغه زیاته کړې چې په دې موده کې لږ تر لږه 1200 کسان ټپیان شوي هم دي او روغتونو ته وړل شوي. دغه خبره لډلې 522 تنه برته رخصت شوی. اخو په امریکا کې مشت بشري حقوقو یوې ډلې چې د ایران وضعیت ساري د یک شمه پر اعلان وکړ شي پر ایران د اسرایل په بریدو سره لکتر لګه 306 کسان وژل شوی او 6450 نور ټپیان دي. ایران هم چې په اسرایل خپل ځوابي بریدو ته دوام ورکړ، یو اربیا تیر شپه په حیفا او څونو روسیمو توغندوی بریدو نه کړی. کتام د اسرایل پاوز ادعا کړی چې اکثر دا توغندی تعقیب او شانټکړي خو رسنیو په اسرایل کې د تازه چاودنو خبر ورکړی. د راپورونو لمخې افاته تیر ما په کارمل سیمو کې د ایرانی راکټونو تر لګیدو وروسته څو ځای اورونه بل شوي. په ایفا بندر کې دوه ودانۍ او یو ودانۍ هم د اسرایل په جنوب کې د ایران د تیر شپې په بریدونو کې وران شوي. د اسرایل ژغورندوی ډلې د لا نور سیمو د څیړلو په حال کې دي. د ایران د تازه بریدونو له امله لږ تر لږه 9 اسرایلیان ټپیان شوي. په مخکینیو ورځو کې د لږ تر لږه 1400 اسرایلیانو د وژل کېدو او د څه باندې 200 نورو د ټپیانېدو راپور ورکړل شوی و.
د ازادي راډیو اپلیکیشن له پلی سټور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پرې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي راډیو صاف او روانه واوري. څلورش ساعته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې
یو شمیر افغان پخوانی ډیپلوماټانو د سیاسي نړیوالو چارو شنون کې د طالبانو حکومت غواړي چې د ایران او اسرائیل ترمنځ جګړه کې چې دوی ناورین غنی خېل نشي. دوی وایي د طالبانو حکومت باید مسؤلانه او متوازن موقف غوره کړي. جزئیات د فیروزی عزیزی پر ریپورت کې.
د ایران او اسرائیل ترمنځ یو پر بل بریدونو ته د طالبانو حکومت له دریز وروسته یو شمیر افغان پخوانی ډیپلوماټان او د سیاسي او نړیوالو چارو شنون کې وایي د طالبانو حکومت باید مسؤلانه او متوازن موقف غوره او په خبره یې په دې ناورین کې د خېل نشي. له دې جلې په ایران او پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلوماټ او د سیاسي چارو شنون کې محمد عمر داوودزی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل افغانستان باید مسؤلانه متوازن او عادلانه موقف غوره کړي.
ایران گاونډي دی او په ایران باندې حمله شوې ده. موږ اتبادي تک میګن ها او افغانان ته وسیږي او هغه وسم متزرې دي د دې جګړې له مخکې متزرې رو خو کې جګړه وګده شي دوی ته ډیر ضرر رسیدل شي. افغانستان ته پکار دی، افغانستان سیاسيونو ته پکار دی چې دا جګړه تقبیل کړي او په دې څنګه مسؤلانه او متوازن موقف ونیسي او عادلانه موقف ونیسي. خو ټول هغه کوششونه پکار واچول شي چې د دې جګړې د سختېدو او پراخېدو مخه ونیسي.
دا په داسې حال کې ده چې طالبان حکومت پر ایران د اسرایل روستی بریدونه غندلې دي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمد الله فطرت په هغه غکیز بیان کې چې د شنبه په ورځ د جون په 14مه د دوی د حکومت تر کنټرول لاندې د ملي رادیو ټلویزیون پر اکسپان خبر سوی ویلي د بریټ د نړیوالو حقوقو له اساسي اصولو په ځانګړي ډول د هیوادونو له ملي حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا ښکارا سرغړونه ده او دوی په کلکه غندي. نوموړي زیاته کړی چې دا ډول کړنې چې تاوتریخوالی زیاتوي د سیمې وضعیت لا پسې کړکېچن او اندېښمن کړی دی. عبدالله فطرت دا هم ویلي چې اړوند جهتونه دي د دې وضعیت د دوام او سیمه کې د نامنۍ زیاتوالي ته اجازه نه ورکوي. خو هممهاله د غیر رسنۍ پر خپل اکسپانه دا هم لیکلي چې په ایران کې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت په یو اعلامیه کې د دې ترڅنګ چې له افغان کډوالو یو غوښتي چې له حساسو نظامي مرکزونو لري پاتې سي دا غوښتنه هم کړې چې له سیاسي فعالیتونو او پرونکو موضوعاتو دې ډډه وکړي چې د اعلامیې په ټکو له احتمالي خطرونو خوندي پاتې وي. په روسیا کې افغان پخوانی ډیپلومات او د نړیوالو چارو په غوس جنباس هم وايي افغانستان ته پکار ده چې ځان په هیڅ صورت په دینورین کې ښکیل نه کړي.
احساساتي شعارونه، احساساتي کړنې جایز نه دي. د افغانستان خلکو ته، افغانستان خلک او د افغانستان هیواد د تقریبا 500 کلونو کې ډېر لوی کتیب سره مخ دی، ډېر لوی غمیزې سره، بشري، انساني، سیاسي غمیزې سره مخ دی او تقدیر پیده باید
د ایران او اسرائیل ترمنځ جګړه د جون په 13مه سهار وختي د اسرائیل لخوا د ایران په اټومي او توغندیو په تاسیساتو باندې د لوی ناڅاپي برید او همدارنګه د لوړپوړو جنرالانو او څو اټومي ساينس پوهانو په وړاندې له نورو هدفمندو بریدونو سره پیل شو. لا هم روانه ده او دواړو خواو ته د ملکیانو د مرکزوبلو راپورونه هم ورکړل شوي دي. د جګړې ته د ګڼو هیوادونو حکومتونو مشرانو نړیوالو سازمانونو بیلابیل خبرګونونه خودلی دي. خو د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش ویلي دوړه لوري باید له ډیر څخه کار واخلي او له پراخو جګړو ډډه وکړي ځکه په خبره یې سیمه د داسې بحران تحمل نه لري.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ. 00 دریسوا یواتیا یولس
یو شمیر افغان سوداګر چې له ایران سره تجارت او د دغه یواد لاره انتقالات کوي د ایران او اسرائیل سره مینز روان جنگ اندیښمن کړي. دغه افغان سوداګرو ازادي رډیو ته ویل د جنگ دوام د دوی په سوداګرۍ منفي اغیز کوي. جزئیات په دغه رپورت کې
په داسې حال کې چې ګاونډي ایران او اسرائیل ترمنځ وسلوال کړکېچ دوام لري، یو شمیر افغان سوداګر چې له ایران سره سوداګري زرا کړه ورکړه لري په سوداګرۍ د دغه شخړې د اغیزو په اړه اندیښمن دي. دغه سوداګرو ازادي رډیو سره په خبرو کې وویل چې کدا شخړې دوام پیدا کړي نو د دوی په سوداګرۍ به منفی اغیز وکړي. دا محمد نعیم په نوم یو افغان سوداګر چې د ایران لالاري سوداګري او ترانزیت کوي وایي
یقینا مو نگران است
دا وایي موږ وضعیت ډیر اندېښمن کړی یو. د ایران سره د راکړې ورکړې او د غراز د ترانزیت پاړه افغان سوداګر تر ډیره د ایران عباس بندر او د ترکی مرسین بندر د ترانزیت لپاره کاروي. نو اوسنۍ وضعیت ډیر اندېښمنونکې ده او دا چې پراتونکو کې بد سکیږي.
درنده چی خواهد شو؟
یو بل افغان سوداګر سمدی ازادي راډیو ته وویل
نظر با
دیوای په ایران کې اوسنۍ وضعیت ته پکتو وضعیت خنه دي. موږ خپل سوداګري درولې او په ایران کې زموږ د مالونو تقاضا هم کم شوه. موږ قرار قرار پیریدونکو له لاس ورکو ځکه هغه پوهیږي چې وضعیت خنه دي او دستي پلور نه کوي. وګورو چې دا جګړه ودی یو کنه
دا ما پیدا مکنی او توقف پیدا مکنی.
په همدې حال کې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونوای که څوم دغه نخطو بریدونو تر دې دمه د افغانستان په سوداګرۍ مستقیم اغیز نه کړي خو کړکېچ دوام پیدا کړي د ایران او افغانستان سوداګرۍ اغیزمنه کیږي. د دې خونی د مدیر پلاوی غړي خانجان الکوزی ازادي راډیو ته وویل چې ایران د افغانستان نږدې سوداګري شریک دی او دا چې په هغه هیواد کې هر ډول بدلون د افغانستان په سوداګرۍ منفي اغیز لري.
ایران زموږ یو ډېر نږدې تجارتي شریک دی او موږ ډېر لوی تجارت واردات صادرات د ایران سره لرو. هلته چې هر څومره مشکل پیدا کیږي تنش پیدا کیږي که چېرته دا جګړه اوږده شي واقعیت دا دی چې زموږ په اقتصاد باندې هم منفي تاثیر کوي. اما اتاق وزارت صنعت و تجارت او د افغانستان اسلامي امارت دې ته متوجه دی، کوشش کوو چې د مرکزي اسیا د لارې نه او د نورو لارو نه په نورو بدیلو لارو باندې هم کار کوو.
د هرات د سوداګرۍ او پانګونې خونې اجرایوي رئیس محمد یوسف امین هم په ایران کې د روانو شخړو د منفي اغیزو په اړه اندېښنه څرګنده کړه او ویل چې د شته شمیرو له مخې افغانستان تیر کال له ایرانه د 3 میلیارد ډالرو په اندازه واردات کړي چې ډېرې د عباس او چابار بندر له لارې شوي. د ایران او اسرائیلو ترمنځ دا کړکېچ وروسته لاغې زیات شو چې د تیر جمعې په ورځ اسرائیلو د ایران په اټومي سکتورونو پراخه بریدونه پیل کړل چې لا هم دوام لري. ایران هم ځوابي بریدونه کړي او راپورونه وایي چې دواړو خواوو ته ملکي تلفات هم اوښتي. د ایران په سیستان او بلوچستان کې د چابهار بندر د افغانستان یو له مهمو سوداګریزو بندرونو څخه دی. د افغانستان د جغرافیایي موقعیت او سمندر ته د مستقیمې لارې نشتوالي ته په پام سره دا بندر د هند له لارې آزاد اوبو ته د افغانستان لاسرسی اسانه کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي د چابهار بندر کارول کولی شي د تګ راتګ لګښتونه کم او د هند او سیمه ییزو هیوادونو سره د مستقیمې سوداګرۍ لپاره لار هواره کړي. دغه خونوای عباس بندر هم د افغانستان لپاره مهم دی او په دې بندر کې د ایران او افغانستان ترمنځ ترانزیتي همکاري د دې لامل شوی چې له دې لارې د افغانستان د سوداګرۍ یو مهمه برخه تر سره شي او دا چې په دې بندرونو کې هر ډول ګډوډي کولای شي د افغانستان په سوداګرۍ مستقیم اغیز وکړي.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
خبرونه او راپورونه لمړی له آزادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
ملګرو ملتونو اعلان کړی چې په افغانستان کې نږدې 10 میلیونه خلک د کافي خوړو د نشټوالي له امله له سختې خوارځواکۍ سره مخ دي. د دې سازمان بیلابیلو ادارو ته راورس په یو غټ خبری بیان کې زیاته کړی چې په دې واد کې شاوخوا 90% ماشومان د خوړو له کمښت سره مخ دي او 40% خزي له خوارځواکۍ کړيږي. په ورته وخت کې په افغانستان کې یو شمېر کورنۍ وایي اقتصادي ستونزو کافي خوړو ته لاسرسی محدود کړی. جزئیات په دغه رپورت کې له فیروزی عزیزی اورو.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د بشري ناورین د شدت په اړه په مکرر ډول خبرې شوي، دا ځل ملګرو ملتونو په افغانستان کې د سختې خوارځواکۍ او د خوړو د پراخ کمښت په اړه خبرداری ورکړی دی. د دې سازمان بیلابیلو ادارو لکه د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف، د روغتیا نړیوال سازمان WHO، د خوړو نړیوال پروګرام WFP، د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان FAO او د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق UNFPA د جون په 15مه د یکشنبه په ورځ په یو غړه رسنیز خبر پاڼه کې ویلي چې په افغانستان کې د خوړو نه خوندیتوب لوړې کچې 9 میلیونه او 800 هزار کسان د شدید خوارځواکۍ له حالت سره مخ کړي دي. دوی د دې وضعیت لاملونه په عمده توګه کمزور اقتصاد او طبیعي پیښې لکه وچکالۍ بللی دي. په بیان کې دا هم زیاته شوی چې په افغانستان کې له هر سلو ماشومانو نه چې شاوخوا 2,900,000 ماشومان پکې شامل دي، د ودې لپاره اړینو خوړو ته لاسرسی نه لري او د خوړو له فقر سره مخ دي. په راپور کې وړاندې راغلي چې افغانستان د نړۍ په 15 هیوادونو کې د ماشومانو په منځ کې د شدید خوارځواکۍ تر ټولو لوړه کچه لري او په دې هیواد کې له 5 کلونو کم عمر لرونکي له 3,500,000 ډیر ماشومان له شدید خوارځواکۍ سره مخ دي، چې له دې ډلې 1,400,000 د ژوند ګواښونکي حالات کې دي. د ملګرو ملتونو د ګډو ادارو زیاته کړې چې په افغانستان کې له هر 10 میرمنو 4 یې په خوارځواکۍ اخته دي او ډیری وختونه دوی ته په دې برخه کې کافي پاملرنه نه کیږي. دغه ادارو په افغانستان کې د ماشومانو او ښځو د خوارځواکۍ ناورین سره د مبارزې لپاره د تغذیې په برخه کې د پریکنده همغږي او څو سکتوري اقداماتو غوښتنه کړې ده. په ورته وخت کې په افغانستان کې ځینې کورنۍ وایي چې اقتصادي ستونزو کافي خوړو ته د دوی لاسرسی محدود کړی دی. د بغلان ولایت یو اوسیدونکي چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې 2 کلن ماشومې د اقتصادي ستونزو له امله په خوارځواکۍ اخته سوای دی.
او بیا می مزار او زین نور زایونه ته می درملنې لپاره یو او دې ستونزې می وګاللې او په پښو یې ندرې. بل اخره یې کلینیک کې ورته د 3 میاشتو لپاره درمل ورکړل. یو څه ښه شو خو سره له دې چې 2 کلن دي ګرځېدلی نشي.
د کابل ښار یو اوسیدونکي چې نه یې غوښتل نومې راپور کې خپور سي، د خپلو ستونزو په اړه یې وویل:
همیشه د ستونزو په مردم دروازه از یک کومک بخوای از یک کومک بخوای
تل می لاس نورو ته وکتوي، کله له یو او کله له بل مرسته غواړم. ناروغه او اندېښمنه یم. ټولنه کې می خلکو سره ناستې ولاړې او وتلو راتلو ته زړه کیږي. غواړم تل یوازې اوسم. د ستونزو له کبله مې پر ذهن زیات فشار راځي. کمزوري او بیخي خوارځواکۍ یم. عمر مې ډیر نه دی خو ظاهرا ډیر عمر لرونکی مېرمن ښکارم. زما اقتصادي وضعیت ډیر خراب دی.
د ملګرو ملتونو بیلابیلو ادارو په دې ګډ بیان کې د خبردارۍ هم ورکړی چې د میندو کمزوري تغذیه نه یوازې د دوی د مړینې خطر زیاتوي، بلکې په ټوکو یې د کم وزن ماشوم د زیږون د ودې ځنډ او په ماشومانو کې د نورو منفي پایلو لامل هم ګرځي. په راپور کې وړاندې راغلي چې په افغانستان کې ښځې او ماشومان د لوږې له ناورین تر ټولو ډیر اغیزمن کیږي. هغه هیواد چې د بیان په ټوکو له 5 کورنیو 4 کورنۍ نسی کولای لږ تر لږه د خوړو رژیم چمتو کړي او د دوامداره خوراکي مرستې پرته به میلیونونه افغانان له سختې لوږې او شدید خوارځواکۍ سره مخ سي. وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي و چې نږدې 2.5 میلیونه خلک یا د افغانستان د نفوسو نیمایي برخه بشري مرستو ته اړتیا لري.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او لو ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د سولې او پراختیا لپاره د برابرۍ سازمان یا ای پی ډی او په مالی مرسته په پکتیا کې 240 کورنۍ ته د وړو کاروبارونو په خاطر د کارو کسب وسایل ورکړل شوي. په دې وسایلو کې د خیاطۍ او ګلدوزۍ ماشینونه، کلیوالي دوکانونه، لوی لاسي رېړۍ او د هغو کورنیو لپاره چې سرپرستی د ښځو په غاړه دي، د 150 چرګانو قطع شامل دي. یادو کورنیو له دې مرستې خوښي ښوولي او ویلي دي تر اوسه دوی له اقتصادي اړخه د نورو پر مرسته تکیه کوله، خو له دې وروسته پر ځان بسیا کېدلی شي. جزئیات د نجیب الله خیل پر رپورٹ کې.
په پکتیا کې د یو نړیوال بنسټ په مالی مرسته د دې ولایت مرکز او ولسوالۍ 240 کورنیو ته د دوی د اقتصادي ځان بسیاینی او د وړو کاروبارونو د پیلېدو په خاطر یو شمېر وسایل ورکړل شول. په مستحقو کسانو کې ځینې هغه کونډې او ښځې هم دي چې د کورنیو سرپرستی او هغوی ته د نفقې پیدا کول ورتر غاړې دي. یادکاری وسایل چې د کار او ټولنیزو چارو ریاست سره په همغږي کې وویشل شول، د یادې ادارې مشر محمد رحیم نصرت مشال راډیو ته وویل ټولو کورنیو ته وسایل د مستحقینو په خوښه او غوښتنه برابر شوي دي.
ټوټل د موږ تقریبا تر 240 پورې کورنۍ مستفیدین دي. په دغه کې مختلفې برخې دي چې هغه یو برخه د خیاطۍ ماشینونه ده، بل برخه د ګلدوزی د ماشینونو ده، بل برخه د چرګانو ده، چې بعض کورونه چرګان توزیع کیږي د اګوی والا، بل برخه هغه د گاډو د مثلا یو چا غوښتنه کړي د ماته تاسو یو گاډی برابر کړي، مثلا زه وکولای سم بازار کې د غینې استفاده وکم یو شی خرڅ کړم. بعض خلکو غوښتنه کړي مثلا زه په کور کې د یو ځای لرم چې وړکې دکانګۍ زب کې جوړ کړم، دغه لپاره مو سامان ورته انتخاب کړی.
په ورته وخت کې هو کسانو چې د کار او کسب وسایل ترلاسه کړل، په دې خوخول چې تر دې وروسته کولای شي د دې وسایلو نه په استفاده خپل کورنۍ سره په اقتصادي برخه کې مرسته وکړي. د پکتیا د احمد خیل ولسوالۍ یو اوسیدونکي غلام نبی ویل،
ما نور کور کې مو خیته ماشین زده خو موږ بعد بختنه او ډیر کمزوري یو ځکه موږ اقتصاد نه لرلو، د موسسې طرفه موږ ته چبکه او رختونه او ماشین موږ ته روکړو، نو موږ اقتصاد ان شاء الله ښه کیږي.
د مرستو ترلاسه کوونکي زیاتوي، په بیدیا کې بیکاری زیاته ده او دا ستونزمنه ده چې یو کس د هر وخت د لاس کار او مزدوري پیدا کړي. د مرستو یو بل ترلاسه کوونکي جمیل خان وویل، د وسایلو سره دوی ته دایمي کار پیدا کېدلی شي.
موږ خو به مخکې بس دغه د لاس مزدوري کولې، اوس موږ ډېر خوشحاله یو چې موږ ته دا ماشینونه راکړل، ډېر پوره وسایل دي، د خیاطي هر شی. موږ باید له کلیوالو سره همکاري وکړو او دولت هم دا په کار دي چې نور به وزله خلکو سره دوی همکاري وکړي، له کونډو سره، له یتیمانو سره.
هغو کسانو ته چې په پکتیا کې د کار او کسب یو اندازه وسایل ورکړل شول، مایوبین هم وو چې په خپله د لاس کار او مزدوري نه شوی کولی. احمد ګل چې په لاس مایوب دی، وایي د کورنۍ زنانه د جامو او ګلدوزۍ پر ماشینونو کار کولی شي.
زه د کورنۍ شپږ نفره لرم، زه په خپله لس پوش مایوبه یم.
بلوری ته په پکتیا کې یو شمیر ځایي مسؤلین وویل، خلکو لپاره د کاري فرصتونو د برابرولو په خاطر ګڼو نړیوالو مؤسساتو او ځینو خیریه ټولنو ته خپلې اړتیاوې وړاندې کړي او هغوی ورسره ژمنې کړي چې د بېوزله کونډو او بې سرپرسته کورنیو د اقتصادي ځان بسیانې لپاره به د دوو کلونو په موده کې د وړو کاروبارونو د برابرولو په خاطر یو شمیر پروژې پلي کوي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، آن په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. څلیرش ساعته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
ګڼې افغان خزی د خیاطۍ لارې خپل ماشومان ته نفقه ګټي. افغان خزی چې اکثر له دولتي کارونو او مؤسسو اوس پاتې شوې دي، کورونو ناست دي. دوی وایي تر بیکاری خو غنل چې خپل د خیاطۍ ماشینونه په کار واچوي. جزئیات لسنا کاکړه ورو.
د کندنې یا خیاطۍ دا ماشین په داسې لاس ته ویږي چې د څلور یتیمو ماشومانو پر سر سیوری دی. دا میرمن چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې د یو دولتي ادارې کارکوونکې وه او د موضوع د اساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي، د غږ د بدلون په شرط یې ازادي راډیو ته وویل، اوس خیاطي کوي او له همدې درکه خپلې څلور کسیزې کورنۍ ته نفقه برابروي. د دې په خبره پلار او مور یې عمر خوړلې او د کار روزګار نه دي، خو کشره خور یې ورسره ګنډنه کې همکاري کوي. طالبانو د 2021 کال په اگست میاشت کې پر افغانستان نه بیا واکمنېدو وروسته ښځې په ډېری دولتي او نادولتي ادارو کې بې دندو کړې. که څه هم په دې اړه کومې شمېرې نه دي خپرې شوي، خو ویل کېږي چې په افغانستان ډېری ښځو اوس خیاطۍ ته مخه کړې. ځینې په فردي ډول کار کوي، خو یو شمېرو بیا کارخونې جوړې کړي چې نورې مېرمنې او له زده کړو راګرځول شوې نجونې هم ورسره بوختې دي. د ملګرو ملتونو بېلابېلو ادارو د 1403 لمریز کال په لړم میاشت کې په یوې سروې کې ویلي وو چې ځینې کورنۍ د خپلو لونو د اقتصادي خپلواکۍ لپاره د حرفي مهارتونو لکه خیاطۍ د زده کړې په لټه کې دي. هغوی چې د 2021 کال اګست وروسته د بېلابېلو ستونزو له امله ګاونډیو هېوادونو ته هم کډوالي شوي وایي، خیاطۍ کوي او خپل کور پرې چلوي. د پاکستان په کوټه ښار کې میشته یو افغان میرمن چې د هم نغوړی نومې په راپور کې خپور شي او پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته دغه هیواد ته کډه شوې، ازادي راډیو ته وویل، کونډه ده، مشر زوی ناروغه دی او کور هم ده، د خیاطۍ په ماشين چلوي.
زه خیاطۍ کوم، د خپل اولاد او د کور بچنام مثلاً ماشمان دي زراب مشر زمي مريض دي راته، او دغه مخته د کور او د مشکلات سنجګدن ما په غاړه کې.
د خیاطۍ ماشین د اختراع کولو امتیاز تر ډیره انګریز توماس سنتا او په 1990 کال کې ورکول شوی، خو ویل کېږي اوسنۍ بڼې ته د رسیدو لپاره یې بېلابېلو مخترعینو خوارې کړي. که څه هم د نړۍ په اکثرو هېوادونو کې اوس د خیاطۍ د هغو ماشینونو ځای چې څرخ یې په لاس تاویږي برېښنایي ماشینونو نیولی، خو په افغانستان کې چې خلک د برېښنا ستونزه لري، لا هم ځینې خیاطان په هماغو پخوانیو ماشینونو کار کوي.
د روغتیا نړیوال سازمان او یوې همکار ادارې اعلان کړی چې د متحدو ایالاتونو د مرستو له بندېدو وروسته په افغانستان کې 422 روغتیایي مرکزونو فعالیتونه درېدلي. اخو افغانستان د بیلابیلو ولایتو یو شمېر اوسیدونکي هم د روغتیایي مرکزونو له نشتوالي او په خپلو سیمو کې روغتیایي خدمتو ته د لاسرسي په برخه کې له ستونزو شکایت لري. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د ننګرهار ولایت د چین ولسوالۍ اوسیدونکي و چې په خپله سیمه کې د روغتیایي اسانتیاوو او مرکزونو له نشتوالي شکایت کوي. د چین غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو سره خبرو کې وویل روغتیایي کلینیک ترې ډیر لرې دی چې له امله یې ځایي خلک له ډیرو ستونزو سره مخ دي.
د ننګرهار ولایت د سپینغر ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي چې د هم نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل
موږ هم لګڼو روغتیایي خدماتو څخه بې برخې وو او لګڼو ستونزو سره مخ وو. د سي تعمیل له مسؤلینو او دغه مسؤل دوی مسؤل څخه مو هیله ده چې په دغه اړوند کاریو کې موږ لپاره یو جامع روغتیایي خدماتو مرکز جوړ کړي تر څو د مور او ماشوم د صحت لپاره ښه خدمت وشي.
په هرات ولایت کې د یوې خیریه مؤسسې یو کارکوونکی هم وایي چې د دې ولایت خلک هم روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسي په برخه کې له جدي ستونزو سره مخ دي.
اکثریت مناطق دور و نزدیک ولایت هرات تنها ولسوالی نیست، حتی در نواحی
د هرات ولایت په اکثرو لرو پراتو او نږدې سیمو کې، نه یوازې په ولسوالیو کې بلکې آن په خاري سیمو کې خلک په ځانګړې توګه شدي ورکوونکي او امیدواره مېرمنې او هغه کسان چې د وروستیو پیښو وچکالۍ او کډوالۍ له امله اغېزمن شوي روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لري. هغه ډول چې پخوا اسانتیاوې نړیوالو سازمانونو لکه WHO او نورو ادارو د روغتیایي سکتور بودیجه درلوده اوس ټول قطع شوي دي.
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکي روغتیایي خدمتونو له نشتوالي داسې وخت شکایت کوي چې د روغتیا نړیوال سازمان WHO او د روغتیا نړیوال کلسټر په خپل نوی راپور کې ټینګار کړی چې د متحدو ایالاتو د مالی مرستو ځنډولو له امله د افغانستان په 150 ولایتونو کې 422 روغتیایي مرکزونو فعالیتونه ځنډیدلي او یا تړل شوي دي. د دې راپور له مخې د دغه هیواد شاوخوا 3,80,000 وګړي له دې ځنډیدو اغېزمن شوي دي. په راپور کې وړاندې راغلي چې د ختیځ په کچه د 80 مرکزونو، په جنوب ختیځ کې د 20 مرکزونو، په مرکزي لوړو سیمو دایکوندي او بامیانو کې د 12 مرکزونو، په شمال ختیځ کې د 12 مرکزونو، په شمال کې د 9 په لویدیځ کې د 20 مرکزونو، په جنوب کې د 14 مرکزونو او په کابل، لوګر او میدان وردګو کې بیا د 11 مرکزونو فعالیتونه ځنډول شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان او همکاري ادارې چې له 2 نړیوالو سازمانونو جوړه شبکه ده په خپل راپور کې زیاته کړې چې د امریکا د حکومت لخوا افغانستان ته د بشري مرستو د بشپړ ځنډولو اړوند فرمان د خلکو په ځانګړي ډول پر زیانګالو قشرونو اړینو او ځوان ژغورونکو روغتیایي خدماتو ته د لاسرسي په برخه کې پراخې منفي اغیزې کړې دي. د پریکړه د متحدو ایالاتو د ولسمشر ډانلډ ټرمپ لخوا په جنوري میاشت کې د ټولو بهرنیو مرستو د ځنډولو اجرایي فرمان له صادرولو وروسته وسوه. نوموړي هغه وخت وویل چې د دې مرستو بیوکراسي د امریکا له ګټو سره سمون نه لري. نړیوالو سازمانونو خبرداری ورکړی چې د افغانستان روغتیایي سیستم د لسیزو جګړو له امله کمزوری شوی او اوس د امریکا د مالی مرستو له ځنډولو وروسته له سخت ناورین سره مخ دی. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق UNFPA هم د جوزا میاستې په لومړیو کې اعلان وکړ چې د بودیجې د کمښت له امله به په افغانستان کې شاوخوا 6,300,000 خلک په ځانګړې توګه ښځې او نجونې بنسټیزو او حیاتي روغتیایي خدماتو ته لاسرسی بې برخې سي. بلخوا د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا خبرداری ورکړی چې که د بودیجې کمښت دوام ومومي د 2015 کال تر پایه به په افغانستان کې له 1900 ډېر روغتیایي مرکزونه وتړل سي.
دا زما حق دی.
د شزو د اساسي حقوقو پاړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه پورز
د مخام لو تر اتوبجو پاج وندې بڼه ل ازادي رادیو واوري.